السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې اوسط خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوری نظام استازی وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکېچن بلل شوی، تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. ښاغلی اندیشه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوي چې دا د پټوکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او تعلیم په ګډون یو شمېر بندیزونه ولګول چې نړیوالې اندېښمن کړي دي. په غور ولایت کې سخت سیل څه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړي چې اوسمهال پر راڼه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیلابونه وړمه ورځ په بالامرغاب ولسوالۍ کې راوتلي او د ولسوالۍ ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. که څه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې پېښه او زیانونه یې لا بشپړ نه دي څېړل شوي. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلابونو له کبله تر دې دمه له سلو ډېر کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپله 15مه غونډه کې د یو سوله ییز آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو، د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده. د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته په پیل کې وویل چې دا سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشری چوکاټ للارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی ورغلی دی. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریمه ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت نه مني. دا پرله تېره اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د ګډونوالو په وینا ملیشه ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ، یو تن یې په ډزو واژه او له لسو زیات نور یې ټپیان کړل. پرلتوالو لومړی د مړی د احتجاج لپاره د مرسیال کمشنر د دفتر مخې ته ایښی و، خو پرون یې بیا خاورو ته وسپاره. ملیشه ځواک وایي چې پر پرلتوالو یې ډزې نه دي کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لین د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذه کار واخلي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی. نوموړی پرون پاریس ته ورسید. د اروپایي کمیسیون مشرې وویل له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهم دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمېر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړي، همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې اوار کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو. د لندن په یو هوایي ډګر کې یوې ناڅاپي پوښتنې ته د زلمي د خلیلزاد په اړه راپور به هم واورئ.
کوشش مې بود کې بین
زما هڅه دا و چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نور افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواو تېروتنې وشوې.
د چمن پر لټوالو د چمن کوټې لویه لاره بنده کړې ده.
لچنی د مور سکشته د بل موډ می بند کړی دی ورور. د هر چا ته موږ د اخواسو کده کوټی کده کنداری کده بارډری کده کراچی ورور مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیلو د غزه د رفح ښار له ملکی وګړو غوښتي دي چې ښار تخلیه کړي. نور موضوعات هم لرو په دوهمه نیمای کې. په 25 دقیقې پروګرام کې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه بحث لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د اسلامي همکاریو سازمان د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې د سولهیز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازی هم حاضر و. امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سولهیز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشئی توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکاري سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره د ترهګرۍ او نشئی توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځه وړلو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکاري سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته خبرګون نه دی خوده. له بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګېدلې دي. له دوی یوه صفیع عارفی ده.
ای واقعا دا کړنې د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقونو ملاتړي بنسټونه او د ډیموکراسۍ پلوي هیوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د ښځو او ماشومانو د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشري مریم معروف بیا په ورسیو کې د افغان جنو ښځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکس پاڼه یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لویه وسله ده. له دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکاري سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکاري سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لا یې غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
ومورېدل چې د اسلامي همکاري سازمان د افغانانو د ټولو حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. خو دا چې د طالبانو غبرګون بچوي او دا خبره د طالبانو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه د بحث لپاره په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د شباب په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع سره څیړو. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اسلامی همکاریو د سازمان یا او آی سی دا اندېښنه چې پراپور کې مهم او جزئیات تاسو واوریدل د طالبانو لپاره څومره جدي او مهمه ده؟
سلامونه او احترام. دا مطالب چې مطرح شوی ده د اسلامی کنفرانس کې، طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب او دا مسائل هغه خواست او هغه پیشنهادات هغه مطالب دی چې 90% د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه دی، اصلي خواست د افغانستان خلک همدا مطالب دي چې تقریبا 90% کټمټ د افغانستان د خلکو د خواستونو سره برابر ده. طالبان باید په ډیر دقت دا مسائل کې ځان پوکي.
مننه. او څه فکر کوئ چې غبرګون به د طالبانو د حکومت څه وي د غوښتنې ته؟
زه نه پوهیږم چې طالبانو څه غبرګون لري، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوی ده دا هغه مطالب ده چې دا تقریبا درې کاله هر ورځ د افغانستان د خلکو مطالب خلکو دا مسائل مطرح کوي. مثال د ښځو د حقوق، د نجونو د حقوق، د تحصیل د حقوق، د کار د حقوق، دا خو ټول هغه مطالب دي چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنې دي.
بله استاد صاحب، سوال دا دی چې په تیرو څه تقریبا څه کم دریو کلونو کې او په ټوله کې د ایو سی پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز او پالیسی تاسو ته څنګه ښکاري؟ څنګه بوي دي؟ څنګه ده د دوی پالیسی تر اوسه پورې چې دوی څه خبرګونونه ښودلي د او ای سی د غوښتنو پر وړاندې؟
متاسفانه نه تنها د اسلامي کنفرانس په مقابل کې، دغه د بینالمللي ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریز بالکل منفي ده. یعنی طالبانو باید دا مسئله باید تصمیم ونیسی چې دا مطالب چه پورته کیگی دا خو هغه مطالب جیت دا افغانستان دا پاره ضرور ده که طالبانو په اوست وقت که زان دولت بولی که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو کی باید چه دا افغانستان دا خلکو دغه اصلی خواسته باید په نظر کې ونیسی. کدام ظلم طالبان و منفی اگه اختیار کی مانایی داده چه طالبان و اصلا در افغانستان در خلکو اصلی غوښتنه نمینی، یوازی په دغه مطالب که اگه شای چه در من الول نده در حکومتی همه شمول ده چه دا بالکل یا گنگ یا نامفهوم خبره ده. دا باقی مانده دا طول مطالب چه مطرح شویدی اصلی دا افغانستان دا خلکو غشتنه ده، طالبانو باید سلپسل دا مطالب باید ومنی.
بله. او صدات صاحب، پخپل دا او ای سی چه دول یا سازمان ده؟ چومره صلاحیت لری؟ چومره اهمیت لری ده پنالیوال دیپلوماسی که؟
معلومدار خبره ده چه دا یو لوی ارگانیزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا طول اسلامی ایوادونه پا شمول ده افغانستان هو پنزوز ایوادونه پا که اشتراک لری، پنزوز کال سابقه لری، دیر یو با اعتبار سازمان ده. خو معلوم دار چه تصامیم الزامی نده، دوی مشوره ورکوی، دوی خپل غشتن مطرح کوی، مگر بعد ملل متحد ده پا طول دنره پا کچه دا یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننم. او روستای پختن سادت صاحب، چه پا کم اساس او پا کم میار بنده ده طالبانو ده حکومت استازه ده غنده تا بلل شوی و پا ده سیال که چه ده افغانستان غری توب هم پا ده سازمان که نامعلوم ده او افغانستان هم پا نریوال کچه پرسمیت نده پیشندل شوی؟
دا خو گمان کوم چې دوی د یو تعامل د شروع د پاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړې ده. دا د طالبانو د پاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو ته، طالبانو اداره ته باید دا راپور ورکړي چې د دوی خواست، د دوی غوښتنه، یعنی کوم نامشروع غوښتنه نه ده، نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده چې د ټول اسلامي ارزښتونو سره بالکل سلپسله توافق لري.
ډیره زیاته مننه. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو، لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د هیواد مسایل نشي حل کېدی. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې ده د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونه رسیدل. د بشري حقونو فعال حوري مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه څو پوښتنې کړې وایي چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوري حکومت د سقوط باعث شوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي د دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نشي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال حوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. حوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړې. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر لسو زرو ډیر طالبان خوشي کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونه په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
کوریا مصدق ته هم ویلي پرون کله چې د اتریش له پلازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسېده له زلمی خلیلزاد سره مخ شوه. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2023 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2023 کال د فبروري په 9مه د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیلو نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمېر سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته دا خبرداری په دې معنا دی چې اسرائیل پر رفح کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی دی. امریکا او نورو اړخونو په وار وار له اسرائیلو غوښتي چې پر رفح له عملیاتو لاس واخلي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته یو میلیون جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د مې میاشتې په شپږمه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلی دي. د رافال اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوی چې 40 کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرایلی پوځیان پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځه سیمه کې د څو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرایلو پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅولې پیل کړي چې د محدودې اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووځي، خو د عملیاتو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرایلو د تخلیه له خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي او یو شمیر نور بیا په خټو او دوړو کې پلي له رفح څخه ووځي. د رفح یوې اوسیدونکي امینی ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لویه نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربان لپاره هڅه وکړي. له تیرو شاوخوا اوو میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د تیر اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو غلچکي برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی چې لا هم نه دی پرانستل شوی. په چمن کې روان پرلت د 2013 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو پاکستان یې نه مني. په دې اړه نور حل لکوټه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي.
خلک یې تګ راتګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایو، زنانو ته دا وایو، هر چا ته، ځوانو سپین ږیرو ته دا وایو، تر هغه سربېره خلک را روان دي موږ سره جنجالونه کوي، موږ سره به تعاون کوي. دا د هیچ چانس ما شخصي ګټه ده، نه د حاجي بایک خان، نه د حاجي پهلوان اکا ده، دا د ټولو پښتانه ګټه ده وروره، او د ټولو پښتانه تاوان دي. دا به موږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دای موږ راپورته شوی چې نه موږ کښته دا بل موډ می بند کړی دی وروره. دا هر چا ته موږ دا خواسو کده کوټی، کده کنداری، کده بارډر، کده کراچی، ور مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت تک دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه هواځي د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېری خلکو هلته پرلت وهلی دی. د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پر لټ روان دي. تیر ورځ و پر لټ په خپلوینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال اول چې د واد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دي، خو د چمن خلګې د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي. د یادونې وړ ده چې اوسنی احتجاج دغه وروسته تود شوی دی، کله چې د مئی په 14 نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه یوازې برید شوی وو، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان شوي وو. خو د سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي. یادوي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه دغه وروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د قدر منوریدونکو د خبرونه په 2 نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په بدخشان ولایت کې د بدخشان ولایت په درای مولسوالۍ او همدارس د دې ولایت په بل ولسوالۍ اورګو کې د طالبانو د حکومت د اعتراضونو نه وروسته وضعیت ته بحثونه ځانګړي شوي دي. دا خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر کډوالو ازادۍ راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 20 تر 26 نیټې پورې د ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه او نیز راپور کې چې د یکشنبه په ورځ نو وخت یې خپور کړی زیاته کړي چې له دې شمېره 3401 کډوال له ایران او 1015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي چې افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوې ده، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 4000 زیات افغان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که څه هم په پاکستان کې وخت نه وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپږ کسیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ شوي دي.
شرایط زندگی را خواهم بفرمیم که از هیچ نگاه چیز نیست.
دجبن شرایط دلته په هیچ لحاظ سم ندی. لحقه ورزی شراغلی یو لبیکاری نپا کور ناستیم. خوراکی تو که پوشاک هیچ مهم سم ندی.
له ایران افغانستان ته تازه استون کړل سوای او د کابل ښار اوسیدونکو فواد ربانی هم ازادي رادیو ته وویل
دنیا از مهاجرت او از مشکلات مشرقت ته زیات دوبونه
ده. د کډوالۍ د ژوند لګړو سونزو دلته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شو. خود ته هم خلک له سخت بیکاری، بیوزلی او بیچارهګۍ زوري. په خاص لابونه هم د خلکو کورونه وری چې د سونزو هم زموکو او ټول نور خلکو ژوند لننګاونو سره مخ کړی دی.
د بیرته راستنې سویو کډوالو د سونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی و پخت خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ. خو د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوي چې له ایرانه یو شمېر راستنه سوي وروستي افغان کډوال د اسلام قلعه په پوله کې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د نغدي او خوراکي مرستو لپاره ورمعرفي سوي او ځینو نورو ته روغتیایي خدمات وړاندې سوي دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري. خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل سویو کډوالو په ډله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څانګې د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیریاو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هیواده ایستل سوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په تیری کې د بیلابیلو نړیوالو ادارو IOM، یونیسف، اوچا، نړیوال بانک او ځینو نورو ادارو په خپلو پرله پسې راپورونو کې په افغانستان کې د روان اقتصادي ناورین او تر څنګ د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو او د ګڼو خلکو د زیانمنېدو له امله اندېښنې مطرح کړې دي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قطر منوریدونکو په دوهمه نیمایي کې نوریاس نوري په 25 دقیقې بحث کې ستاسو میلمه دی. خو د شپې په پام کړئ خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د یو سولیز، آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو، د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت کړکیچن پکې بلل شوی، تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. په غور ولایت کې سختو سیلونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځای کړي چې اوس مهال پرانه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سیلابونه وړ مورز په مرغاب ولسوالۍ کې راوتلي چې د ولسوالۍ ته مالی زیانونه اړولي دي. د بلوچستان یالت په چمن سیمه کې نن په دریمه ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یو غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فان دیر لین د چین له ولسمشر شي جن پینګ څخه غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر ویلي له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلي خو مهم دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن پرې بحث کې په بدخشان کې د ورستو اعتراضونو موضوع څېړو چې ویل کېږي د ولایت په دوه ولسوالیو درایم او ارګوک ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یو کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپې کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تر دې یوه ورځ وروسته د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یو ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ورم ورځ وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېش د کوکنارو د کښت د له امله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوختو د هجوم وروړی وو او هڅه کوله چې او پر هغوی دغه راز بریدونه وکړل او وروسته خواشینوونکې پیښې د په وینا رامنځته شوې. هغه همدارنګه وویل چې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یو صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضونه تیروتنه بللي او سیمه ییزو چارواکو ته یې سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي.
جیل توسعه شون کی از اقدامشون جلوگیری بکنن بازیت نشو
خلق باید په بیرانی ډول توسعه شي چې لدې اقدامات لاس واخلي داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات او د بدخشان په لور حرکت
وکړي بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه
بدخشان کې ورسته پیښې نن د 15 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې دواړه میلمانه راسره د ټلیفون له لارې وصل شوي دي. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته در شو د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې دوه نیمو کلو راهیسې پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې یو این او ډی سي د 2023 کال د نومبر په 15مه په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپلې نوې سروې په موندنو کې ویلي، لکه چې د کوکنارو پر کر بندیز لګېدلی، په دې هیواد کې د کوکنارو کر 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فرا او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوې دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی، او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلی دي، د عوایدو بل منبع نه لري چې بلاخره مجبوره سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بله، لکه څنګه چې تاسې وویلې، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله د شته حکومت لخوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلې او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ تاسې ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، لکه تاسې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینې نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې ته څوک بیا پرې نه ښودل شو، یا چا هم که کرلی وه، حتی که په کلاګانو کې کرلی وه، هغه له منځه لاړل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زرې د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه واړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15مې 2023 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کرکیله روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2023 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا خپور شوی، په دې کې ویل شوي چې 6200 تنه اپین په 2023 کال کې تولید شوی و، او په 2023 کې دا 333 تنه تر راښکته شو.
انصاری صاحب، په دې به وروسته خبرې وکړو. هدف دا ده، بله، په دغه راپور کې درسته ده، یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنارو د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارد دي، دا ډېرې پیسې دي. یعنی کروندګر رو د من د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه، په دې باندې به بیا هم خبرې وکړو. مارش صاحب، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. که غواړی زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړئ هم. خو راځو دې ته چې پرون د بدخشان د درایم او اورګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغو دوو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکړلیک صادر کړی. هغه پریکړلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی په دې کې ویل شوي دي چې که حکومت تریاک له منځه وړي د خلکو په همکارۍ د له منځه یوسي خو نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده چې هلته پرېښودل شي، ټول باید له منځه ولاړ شي. که چېرې کوکنار له منځه نه وړي، یعنی خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله له منځه نه وړي، خو نو طبعا له ځواک څخه کار اخیستل کېږي، که څنګه؟
مننه. زه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، جناب انصاري صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ، دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده، او خلک ته وایي چې مالی هم راکوي، بیعت هم وکړي، او خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې بیا د اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کېږي، وجب ورکول کېږي، هغه ورکوي، امتیاز هم ورکول کېږي. امتیازات بیا دا دي چې دولت په مقابل کې دې وراثت، حراست، څارنه، پالنه، عدالت، تحصیل، کار، هر څه دفاع دینه باید وکړي او کوي. د دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده، هم یو سلسله امتیازات لري چې په مخکې دولت خلک باید ته مالیه ورکړي، باید ته مکې حکم ممني، فرمانی ملي، قوانین د نظم ټول لپاره ملي، او واجبه او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت وسیمي دولت فرمان ورکړي، ځکه دا حاکمیت لري په افغانستان. حاکمیت خو زده ده چې په کومو ساحو ته چې د امر چلي هغه تحت حاکمیت ده دي. پخوا خو به سکه چېرته چلېدله، یا به چېرته په اسلامي رژیم کې خطبه ویل کېدله، او بارنه حاکمیت خو به جدا مسله څوک په رسمیت پېژني کنه. دلته فرمان ورکړه چې په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدره توکي کښت منع سو، څوک باید ونه کړي، او څوک باید ونه کاري، او څوک باید تجارت ونه کړي، سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا په رضا، او هیڅ چیرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولې ستونزه پیدا کیږي؟ دا خپل یو سوال ده. په دې واخان او په دې پامیر په غره کې او انعکاسات هم ګورو، تو پارک ډول راو دي ته دا مسله مشروعیت لري چې وګړي دي او مودې او خاورې د جغرافیې کې د دولت ظلم زیاتای، یا مثلا ستم ویني یا بیا عدالتي ویني، دوی هم حق دی مظاهره، لاریون، غږ پورته کول، مثلا مجادله کول، د دې دروازې ورته کول.
خو مارس صاحب، د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید، هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده، او هغه بلوا بلل کیږي، او کله که د بلوا موضوع مطرح کیږي د طالبانو په حکومت کې، نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه، هغه خو مشروط نامشروع ده. مثلا تا ته وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه، ته خلک دبه د جګې مظاهره کې، دا خو مشروط نه دی، دا خو حقیقت ده. حکم ته په تامه پلی کړه. تا ته وایي چې دلته هم یو څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیک سرغړونه کوي، له سره څراغ به تیریږي، بیا مظاهره به کوي، خو سترک د ابلیتي ده، بس دې نه تیر سوله، تا ته ویلې ته به جریمه ورکوي. دلته ویلې ته به کوکنارو مثلا کښت مخدره توګه به نه کوي، تا هغه کوي، بیا جګې دا خو بیا مشروعیت نه لري. ما عمومي وویلې، عمومي د ظلم د بل زیاته، او کچېرې دلته که چېرې دلته په زور زیاتي باندې چاته ور نه وځي، یا مثلا د مخې له خبرې اطلاعنه دروازه رو ماته، دا بیا صحیح ده. دې په وړاندې مظاهره کول داسې خبره ده، بس دې ته سیاسي خبره بل چېرته ده.
هم دا خبره ما کوله مارش صاحب، داسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي، ښایي وایي دا د کوکنارو پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي، ځینې نور نارضایتۍ وي. ایا فکر کوئ چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد
په وړاندې؟ نه نه، هیڅ نارضایتۍ دا مسایل نشته. د تاسو ګورئ که چیرې دا د بدخشان خلک ته ناته یو پدرام و کوفي و رباني و یو څو نور چې دي، دا خلک بیا تاریکي و، د غریبان په جنګ اچي، خپله په اروپا او په دنیا کې مزې و چرچې کې و، د همدغو خلکو حق حقوق له وخت لوټې کړل، قصونه جوړ کړل، بیا د بدخشان خلک ډېر متدین خلک دي،
ډیر آرام خلک دي، غرنیز خلک دي، لاسو ته ګوره چاو دي دي، دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی، اطاعت یې کړی دی، او ډیر مسلمان خلک دي. او تقریبا 15 دا طالبان دي، تا مخکې طالبان وو په جهاد کښې دوی سامدلو. دا سیاسي ناسینې جدا مسله ده. دا خلک آرام خلک دلته اوس توتیې روانې دي، دلته غواړي مثلا توتیه د بدخشان په ټوله معنا باندې نارامه کړي. دا چې املا صالح وایي دا خبره کوي په درامه کې کوفي کې اوبلې کې اوبلې کوي، دا د جمهوریت دا کسان دا یې په لوی لاس باندې کوي. دا
نه فکر کوئ چې سیاسون هغوی چې اوس رټل شوي دي د ټولنیزو رسنیو له لارې دې ته پکی وهي؟
بالکل، دلته مسله دا ده. دا ټول جلسانو پخوا موږ خبرې په دې باندې دا ټول استخباراتو سره کار کوو، دغه چارواکي څو دا ټول استخباراتو کوو، لکه د انلاین ټول استخباراتو کې دي خالد چې په استخباراتو ده. خبره دې که دغه د واخان لار جوړول سرک د چین مخه منع کوي، بندۍ نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي. بلې خوا ته د تاجکستان کښې ولې 10,000 عسکر یا 50 پروسه کار هغه ته تعدي جوړېږي. د سینجان سیمه نارامیو ته غوریانو دایشان راولي یا پیا کوي. دا د پامیر نقطه ده، ډېره پورته هلته په غرو کښې چینې اوبه خوږې شته، ونې شته، ښه پناګایې دي، او که چېرې خوراکي توګو ته ضرورت شي که لاره بندې له اسمان بخره وایم له تیارو جازو نه هم ورته اچولی شي.
دلته
توتیې روانې دي.
تاسو نور
د واخان مسله غواړي پاکستان ته ورته یو لاره ته جوړه
کړي.
دې لپاره دا د بدخشان ترګز ځکه ولې په نورو ولایتو کې داسې ستونزه نه جوړېږي. او بله خوا نه طالب مسلاس لري، که یې نه لري بیا دا څنګه دا لاریون ته اجازه ورکوي؟ روانې او دوه درې انجلیکانې په کابل کښې راپورته کېږي، درد یې پې کوي. یا د پیلمن کښې مثلا څوک راپورته څو ډزې دې پې کولې، او دلته هم چې دوه ډزې وکړې دا خلک ټول کورو ته ځي، نو بیا ولې داسې تاوتریخوالی
منځته؟
سیاسي مسایل دي
هغه
لپاره دا بدخشان غواړي نارامه کړي.
مننه انصاري صاحب، تاسو څه پکې وایې؟ اوس چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کښې که چیرې دغسې اعتراض کیږي یا راپورته کیږي، ځینې کړۍ هم داسې ویل کیږي شته ده چې له دې نه ډېره غټه موضوع جوړوي، هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي. بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالۍ ځپلی دی. د افغانستان د نفوس هغه ملګرو ملتونو په وینا موږ او تاسو هم پوهیږو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي. کله چې دغسې موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي. بزګر وږي دي، بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري، د منبع عواید پرې درېږي. نړیوالې ټولنې په تېرو 20 کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې، خو هېڅ ځای ونه نیوه. طالبانو په دې 2 کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او اوس 0 ته نږدې ده. خو هغسې چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي، نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغسې مرسته چې باید کړې وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړې. ولې
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره؟ موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت کار واخلي، او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي، بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین دپاره کیدای شي دا په سم رسمي شکل وکرل شي، له د حاکمو واخیستل شي، او د نړۍ د درملو په فابریکو کې له دې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ، د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي. له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروینو یا د افیمو د تولید په اړه کېږي، ورته چلند په نوره نړۍ کې نشته. موږ او تاسې وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي، هلته هیروین کرل کیږي په قانوني شکل، حکومتونه اجازه ورکوي، هغه د اقینو نه بیرته ترلاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي. موږ په ورته ډول هیلمن یو چې د افغانستان د حقینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري، دوی ثبت شي، راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروښودل شي او دغه کم لاسته راوړنه چې د اپینو ده یا هغه په هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي. موږ فکر کوو دا به هم د یقینو سره مرسته وي، هم به د افغانستان د پرمختګ اقتصادي ودې او پرمختیا په برخه کې او هم د نړۍ د فابریکو سره لوی مرسته شوې وي. نسبت دې ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي، هلته بیا د خلکو بچي او ځوانان په دغسې غیر قانوني مخدره مواد روږ دي شي او هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي او خپل هغه کم قوتونه او ظرفیتونه چې دي هغه یې د لاسه ووځي.
مننه انصاری صاحب. مارث صاحب، راځو بیا هم د بدخشان. د بدخشان په دغه دو ولسوالیو کې چې کوکنار اړول شوي، خلکو یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی، په تیره بیا کروندګرو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، که راشو همدې خبرې ته چې کچېرې بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو دوی په خپله هم حاضرېږي چې دغه کوکنارو کښت له منځه یوسي، ځکه چې کله ناقانونه اعلانېږي خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړله چې د بدخشان خلک هم تابع دي، هغه څه فرامین چې په افغانستان کې اوس هر څوک چې په قدرت کې دي هغه پلي کړي عملي کړي. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده، آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي؟ که بل تر شا یې نور ځینې نور عوامل پراته دي، ولې
ګوره طالبانو خو دا کښه منه کړې، توپک په زور منه کړی ده،
خو په هر څه چې وي بله لار وله ستاسو په نظر؟ په دې تېرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول، د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې، په افغانستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه په مخدره موادو باندې روږ دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودري شوي دي کوکنار په دخانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي خو چاو نه کړل.
نه په تېر رژیم کې دا دقیق خبر نه ده. لوی لوی مافیا په دې کې کار کوي، خپله چارواکي په کلاس سره در خپله په ګیر سره اسنادونه خپله پارلمان راوستل، دوی خپله تر اروپا پورې تدبیر مکتوب ته هالند سلواګو چکه پر دې رسوله اته لاس په کډرو پارلمان شتمن سول، دا هم ثبوت سول چې دوی خپله تیزاب او بعض مواد اته تخمو وزړي دا شانو دوی تراول
د پیسې. په هر صورت تیر حکومت جدي نه و، نړیواله ټولنه هم جدي نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل
بالکل. دا دی اوس دغه هدف چې ترلاسه کیږي یا ترلاسه شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره دا وخت تاسو سوال وکړئ بدیل باندې کار وچی په هرات کې زعفران تو خو ورک کوډه ورکړل، مانه په مغول سوالې کې بیا کوکنارو کښت تولید ده، یعنی خلک په دې تدس دې کې پیسې ډېر د ګټه ډېر کوي، په هر ډول باندې دولت را سره رسای نه هغه جوی کې کوي. هم د خپل بدخشان کې د دې سیستم دا د دې د خپل باغ ډېر لوی چا دیوالي یا مثلا یو بار او توای سره چارتري په دې باغ دې کور همي ساروي همي هلته نو لوی جنرال څو خپل جای کی نو غلا پاره دولت کله زی د طالبان ته دی کوک نو د جګور دی کور نه ماته دی دا ګوره تدیر به د پردا د صف دو درجه کې سره د ځکه په تروسه ولا سوي دا غم دی طالبان سره مصالحه برخورد کړی ده. اما دا خبره ډیر لوی دل لکه باندې نه کاسات دا مساله د سیاسي آباد لري، دا کوم مساله د کوکنارو د دې مسلې ډیره ځاتو مهمه مسله ده.
بله تاسو مخکې وویل، بله مارسه تاسو مخکې یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی، کوریدور دی واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه ځینې نور. خو راځو که دې خبرې تک ک طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځه یوسي چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځه وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی؟ هغه چې بل منبع نه لري، اواید نه لري، هغه باید څه وکړي؟
دغه فکر کدی نه کړی، تدابیر و تنین نیولا دا بیا واقعا یو ظلم ده، واقعا یو زیاتای ده. ستم د غریب خلکو سره افغانستان کې واقعا فقر بدبختی سره په 50 کالو یا 50 کالو جګړو خلک ډېر زیات اړ کړي، ډېر نیاز لري او نړیوال سره هم افغانستان په انزوا حالت کې ده. طالبانو ته چې هر څه وایي، مثلا د اسلامي همکاري سازمان کې بیا استازی موږ ته په دغو افریقایي هېواد کې کومه غونډه وه، بیا یې هم همدا تاکید په همدغه درې شیو باندې کې موږ دې څه اصلاحات نه راولي، یعنې دوی نړۍ سره اړیکې نه غواړي، نړۍ سره چې اړیکې نه وي نړیوال داستین دریږي. کله چې نړیوال مرسته ودرېږي بیا نو وګړي د ملت په طالبان نه شي کولای چې مثلا په کافي اندازه د خوراکي توکي ادا کړ ورکړي، له بوراونو مخنیوی ونیوای چې د طبي آفاتو نه ځوان د زندګۍ ته بیا دلته مشکلات جوړېږي. کېدای چې دا هم یو توصیه په لوی لاس باندې خلک فقر ته ننوېستل او له هغوی نه بیا دلته تفره جوړ، لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور عباسي له ظلم ستم او په لوڅو لاسو بیا نو مجبور دي دا خلک $100-$200 په مقابل کې داعش ته ځي که بله خواته ځي. نو کېدای دغه څه توصیه وي او یا کېدای دا سیاست دی چې طالبان خلک خپل روزګار فرار ته مجبور دي چې کرنو ته متوجه نه شي او دوی څه کوي هغه به تر سره کوي، کوم اهداف سوي دی او مخې ته بیایي. نو دلته ټول مسایل چې ورته ګوري ګونګي ګون حالت کې بیا خلک فکر کوي ټولې استخباراتي لوبې دي.
مننه مارس صاحب. انصاري صاحب، په افغانستان کې خلک ډیر شتمن نه دي، په تیر بیا موږ د هغه چې خانان ورته وایي ډیر زمکه ولري نشته، دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري. او په افغانستان کې لکه څنګه چې مارش صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کده کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال او هغه هم دغه د بیچاره بزګرو څخه چې کې دیو جرب دو جرب زمکه لري، د همدغه د کوکنارو حاصل به راټولول، یعنی په لوی پیمانه پکتار وکتار زمکو کې چې دی یو چاپ لاس کې وی او په سر کې بیا هغه یو کړی د مافیایي وی یا بل وی هغه تنظیم کړی چې دا کوکنارو کرل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې موږ نه دی اوریدلی او نم لیدلې دي. خو یوازې همدغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول اواید په همدغه کوکنارو پورې تړلې دي، د مجبورو چې کوکنار وکړي ځکه چې په کم ځمکه کې لږ حاصل ډېرې پیسې ورکوي. اوس که راشه دې خبرې ته چې کوکنارو کر اړول شوی، طالبان وایي چې ټول صفر ته موږ رسوو، خو دا بزګر به څه کوي؟ وچکالي ده په غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغه څه چې د دوی اړتیاوي دي هغه له دغو نور حاصلات څخه ترلاسه کیدونکو اواید هغه د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای.
دا ډیر مهمه او اساسي پوښتنه ده چې موږ او تاسو د افغانستان د مظلوم او فقیر خلکو حالت او وضعیت ته وګورو. تر دې ډیر بدتره ده. خلک خو به دا وایي چې بزګر کوکنار کوي او هغه به هغه چې کوکنار کوي هغه به ډیر شتمن وي، امکانات بلري. مګر دا څه نه ده که تاسو د کوکنارو د کروندګرو پوندې او لاسونه وګورئ چې څومره چاود دي، تاسو شونډې وګورئ، تاسو د هغوی د اولادونو پښې او لاسونه وګورئ، د هغوی ژوند وګورئ، تر ډیرو به له ستونزو ډک وي. د هغوی بیچارهګان که په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکه کوکنار کرل، نو اکثره به د کوکنار د هیروینو د سوداګرو قرضدار و له هغوی به یې تر مخه پورونه اخیستي وه، له دوکاندار د کلي د دوکاندارانو به قرضدار و، د منډۍ د دوکاندار به قرضدار و، او کله به یم چې اپین نو پلورل شو لا به دوی تر مخه پلورلی و. مثلا که د اپین نرخ به 1000 افغانۍ و په د حاصل په وخت کې دوی بلا په 15 او 12 زره افغانۍ پلورلی و، ځکه ضرورت به یې لرلو. نو دلته د چې تر ټولو لوی ګټه یې هغه چاته رسیږي چې هغوی لوی کاروبار لري د هیروینو او د اپینو.
سوري صاحب زیات وخت نه لرو.
په دې کې ګټه ډیره هلته رسیږي. نو په دې وجه مونږ ویلی شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یې نشته، یا په خوا هم نو او یا هم پکې فسادونه و. که د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې له خوا به د معیشتي بدیل په نوم څه امکانات راغله، په بوجیو اصلاح شوی تخم او سره به راغله،
چې باید کروندګرو ته وسپارل شي، مګر د حکومتي فسادونو له امله به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې سره او اصلاح شوی تخم لو دومره لږ به ورته ورسېده. نو فلهذا د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کروندګرو ته ګټه ونه کړه، او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نه کړی شو، نه په ملي سطحه او نه په نړیواله سطحه چې د هغوی ستونزې حل کړي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارچ زموږ د 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. کور ودان